په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایس سي آر مشر فلیپو ګراندی د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت د جدي اندېښنې وړ وباله. د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي چې ډېری د افغانستان ګاونډیان دي، د هېواد د امنیت او ثبات په ټینګښت کې څه کولای شي؟
افغانستان آرام وي، دوی به هم آرام وي، بزنس او تجارت به هم د افغانستان تاریخ سم روان وي، او که نه وي آرامه نو دوی به موږ سره ناکامه وي.
د سازمان د غړو هیوادونو مشران د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جرګه کیږي چې د ډیر بحثونه به پر افغانستان متمرکز وي. طالب چارواکو په بهرنیو هیوادونو کې افغان ډیپلوماتانو ته ویلي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي، خو یو شمېر ډیپلوماتان وایي نه پوهیږي څرنګه کار وکړي. یو شمېر څارنوالان بیا وایي د هغو کسانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه کیږي چې په تیرو وختونو کې دوی د جرمونو په خاطر محاکمه کړي او طالبانو په راتګ سره اوس له زندانونو آزاد شوي.
هر سرنوال د جدي خطر سره مخ دی، هیڅ د امنیت او مسؤلیت احساس نه کوي.
یو شمیر خزینه لوبغاړي بیا وایي خپل راتلونکي ته ناهیلي دي.
زما هیله ډیر وه چې زه باید افغانستان ته یو افتخار راوړم او یو مدال راوړم.
د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهم نیمه کې مه هیروئ. کور کلی او د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام. د خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. خو پایل په خبرونو کو اجمل انده خبرونه چمتو کړې دي.
د یونامه مشي په کابل کې د ملګرو ملتونو د کارکونکو د خوندیتوب پر مسله د طالبانو د حکومت لور پور امنیتي چارواکو سره خبرې کړې دي. نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دوه سازمانونه د افغانستان پر مسلې بحث کوي او تمکیږي چې نن یو سلوول افغان کډوال له کاسو څخه برتانیا ته روان شي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر د افغانستان وایي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په کابل کې نن د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر او همدارنګه د استخباراتو د ریاست له سرپرست سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په خوندیتوب خبرې کړي. یوناما پر خپل ټویټر ویلي چې د برالاینس په کابل کې د سراج الدین حقانی او عبدالحق وسیک سره د ملګرو ملتونو د کارکونکو پر خوندیتوب د داعش د ډلې لخوا پر احتمالي ګواښونو او اړو کسانو ته د مرستو د رسولو پر اهمیت غږېدلې ده. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندی افغانستان ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې ویلي چې په افغانستان کې د یو لوی بشري بحران د مخنیوي لپاره دا هیواد د نړیوالې ټولنې سمدستي او دوامدار مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د چارواکي دغه راز ویلي چې د اقتصاد او عامه خدمتونو د دړيولې کېدو په صورت کې به بې ثباتي زیاته او ډېر خلک به په هیواد کې دننه بې ځایه کېدو یا له هیواد بهر کډوالۍ ته مخه کړي. په افغانستان کې د بیزایس شو شمیر له 3,500,000 کسانو اوړي. دا هیواد په عین حال کې وچکالۍ او کرونا وبا هم ځپلی دی. نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دوه سازمانونه د افغانستان پر مسلې خبرې کوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ له مخې د ګډو ګټو د ډله ییز تړون د سازمان د غړو هیوادونو مشران په دوشنبه کې سره جرګه کیږي چې د بحث یو مهم ټکی به یې افغانستان وي. دغه راز دوشنبه به د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دوه ورځنۍ سرمشریزې کوربتوب هم وکړي. افغانستان د دغه سازمان څارونکی غړی دی، خو له افغانستان څخه څوک دغه غونډې ته نه دي وربلل شوي. د دې سازمان یو شمېر غړو چې اکثره یې د افغانستان ګاونډیان دي، د افغانستان د روان وضعیت په اړه لا دمخه اندېښنې ښودلي. چین، روسیا، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند د دې سازمان دایمي غړي دي او ایراني څارونکی دی. تاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د افغانستان پر وضعیت وښه کیږي. د هغې اعلامیې له مخې چې د ماکرون د دفتر لخوا نن خپره شوي، د دې کتنې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې ماکرون به په یوې کاري ماښامنۍ کې د مرکل کوربتوب وکړي. مرکل درواني میاشتې د پای په ورستوي کې خپل دنده پرېږدي. جرمني او فرانسې له دې مخکې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې دي د خلکو د فردي ازادۍ او درناوی وکړي او د شلو کلونو لاسته راوړنې دي خوندي کړي. له هغې راهیسې چې د اګست په 15مه کابل د طالبانو لاسته ولوېد، تر اوسه پورې د طالبانو لخوا دغلته اعلان شوی سرپرست حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. تمه کېږي چې نن 111 افغان کډوال له کاسوو څخه برطانیا ته روان شي. یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان کډوال څو ورځې مخکې په کاسوو کې د کډوالو کم ته رسېدلی وو. په دې کم کې هغو ملکي افغانانو ته پناه ورکړل شوې چې په افغانستان کې د ناټو له ځواکونو سره کار کړی دی. په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته یو شمېر هغه افغانان چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار او همکاري کړې له افغانستان څخه وتلي. په دې لړ کې د سپتمبر تر 14 نېټې پورې نږدې 14000 افغانان کاسوو ته رسیدلی دي. اخوال رسمي شمیرې ښیي چې د جولای په میاشت کې مخکې له دې چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسیږي، په اروپایي ټولنه کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر 40% زیات شوی وو. د اروپا د پناه غوښتنې د ملاتړ ادارې په یو بیان کې ویلي چې په دې میاشت کې د اروپایي ټولنې په 28 هیوادونو او ناروی او سویس کې چې د دې ټولنې غړي نه دي، له 50 زیاتو افغانانو د پناه غوښتنه کړې وه. دا له هغې راوروسته چې د کرونا وبا خپره شوې، په اروپا کې د نوو افغان پناه غوښتونکو تر ټولو لوړه شمېره ده.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان اس سي آر مشر فلیپو ګراند د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت ډیر د اندېښنې وړ و. بله ګراند چې د یو پلاوي په مشرۍ افغانستان ته تللی ویلي، په دې هیواد کې د بې ځایه شو په ګډون د میلیونونو کسانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او ډیرو بشري مرستو ته اړتیا لري. نور په دې راپورټ کې
په افغانستان کې د سیاسي بدلون له امله ګڼ شمېر خلکو ته زیاتې اقتصادي ستونزې پیدا شوې. محمد هلال چې د پخواني دولت کارکونکی ووایي، د دندې او په ځانګړي ډول د معاش نامعلوم برخلیک ژوند نور ورتریخ کړی دی. هغه وایي له شاوخوا 40 ورځو را په دې خوا د ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
مخکینی کارمندان چې د مخکینی دولت یا د جمهوریت کم کارمندانو تقریبا کابو جوی میشت کیږي چې مخکې لاغه ماشونه نه ورکول سی. ولی هلته وستونزه دا و چې مخکې زیات ماشونه تر چیک لاندې و چې یو امر وسو چې هغه ترونیکي سیستم له لارې څخه حواله کیږي، خو هغه مواله نه سو. پس له هغه چې نظام سکوت وکړي، اوس هغه دولتي کارمندان بل عموم د افغانستان خلک د زیات اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
خو په افغانستان کې دا یوازې هلال نه دی چې له دې ستونزې سره مخ دی. شاید د ده په څیر زرګونه وي چې د ژوند سختې شپې او ورځې سبا کوي. نړۍ هم د افغانستان روان اقتصادي حالت ته اندېښمنه ده. تازه ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري مرستو د بهیر د کمزور کېدو په صورت کې د بشري ناورین خبر ورکړی. د دغه سازمان د یو ان ایچ سی آر مشر فلیپو ګراند افغانستان ته له 3 ورځني سفر وروسته افغانانو ته د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کړې. ملګرو ملتونو د یو ان ایچ سی آر مشر قالو په یو راپور کې ویلي چې افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې طالبان باید په افغانستان کې د بشرپاله بنسټونو مال او ځان خوندي کړي. د دې سازمان په راپور کې ویل شوی چې ښاغلی ګراند په افغانستان کې د طالب چارواکو سره په دې هم خبرې کړي چې خزینه کارکونکو د ژر تر ژره دندو ته پریښودل شي. په دې راپور کې همداراز کورنیو بې ځایه شو ته هم اشاره شوې او د هغوی لپاره د بیړنیو مرستو غوښتنه شوې ده. د یو ان ایچ سی آر مشر له نړیوالو غوښتي چې په ایران او پاکستان کې د میشت افغانو کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو دغه پلاوی د رواني میلادي میاشتې په 14 نیټه کابل ته د روانو حالاتو د کتنې په مخ راغلی و. طالبان هم د ملګرو ملتونو دغه اندېښنې پر ځای بولي او وایي چې نړۍ باید له افغانستان سره مرستې وکړي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړي بلال کریمی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو اندېښنه پر ځای ده او نړیوال باید له افغانانو سره مرستې وکړي.
پوری داخلي منابع ډېرې زیاتې لرو. په پاین کې مان چې مرستو او نورو همکارو په برخه کې دنیا وال مشتر همکاري وکړي، نو بیا متفاوري چې هېوادو په ډېر لنډ وخت کې ډېر زیات پرمختګ.
افغانستان ته د یو شمېر هیوادونو بشري مرستې هغه مهال مخ په کمیدو شوې چې میاشت وړاندې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ټول ولایتونه ونیول. له دغه بدلون سره امریکا خپل حضور په افغانستان کې پای ته ورسوه او ټولو بشري بنسټونو دلته په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. خو له دې ټولو چارو سره بیا نړیوالو د جنیوا په ناسته کې چې روانه اونۍ ترسره شوه، له افغانستان سره د شاوخوا $1 میلیارد د مرستې اعلان وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
نن د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري د سازمان چې افغانستان څارونکي غړی دی دوه ورځنۍ سرمشریزه پرانیستل کیږي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان حکومت پکې بلنه نه ده ورکړل شوې، خو ډېر بحثونه به پر افغانستان متمرکز وي. د سیمې د اتو غړو هیوادونو دا سازمان دې ته اندېښنه لري چې له افغانستان د دوی هیوادونو ته امنیتي ګواښ متوجه نشي. نور په دې راپور کې
د شانګهای د غړو هیوادو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شي. افغانستان د دې سازمان څارونکی غړی دی، خو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په پلازمینه دوشنبه کې دا خبره وکړه.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره پرسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ږدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
د روسیې بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اهدافو په اړه بیا وویل،
دوی د تروریزم پر وړاندې او له مخدره موادو سره د نوري مبارزې ژمنه کړې ده. همدارس دوی ټولو ته ډاډ ورکړی چې ډېرې هڅې به وکړي ګاونډیو هیوادونو ته به د افغانستان له خاورې ګواښونه نه خپرېږي، او دوی دا نیت نه لري چې ګاونډي هیوادونه بې ثباته کړي.
لاوروف زیاته کړه چې ماسکو اوس څاري چې طالبان په خپلو ژمنو بشپړ عمل کوي که څرنګه. د شانګهای د غړو هیوادو چین، روسیې، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان مشران په نننۍ غونډه کې برخه اخلي، او تمه ده چې د جمعې په ورځ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي دوشنبه ښار ته ورشي او په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا سرمشریزه په داس وخت کې جوړی شي چې یوه میاشت وشوه چې طالبانو کابل نیولی دی، او افغانستان چې هسې هم په نړیوالو مرستو تکیه کوله له نوي اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. طالبان تر اوسه نه دي توانیدلي چې د مامورینو معاشونه ورکړي او په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. بل لور ته د شانګهای غړي هیوادونه اندېښمن دي چې افغان کډوال به ورمات شي، او دا اندېښنه هم لري که طالبان ناکام شي دا ډله به ونه توانی شي چې د افراطي ډلو مخه په افغانستان کې ونیسي، د هغو ډلو چې پخوا له طالبانو سره ملګري وي.
نن محکمه د حقوق او سیاسي علومو د پخواني استاد او د صافي سره مرکه وکړه. په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د شانګهای د سازمان ډېر غړي د افغانستان ګاونډیان دي، اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وتلي او طالبان پر دې هیواد واکمن شوي، د افغانستان د امنیت او ثبات سره دوی څومره مرسته کولای شي؟
خبره خدا ده چې د شانګهای غړي هیوادونه لکه څنګه چې تاسو فرمایل زموږ ګاونډیان د افغانستان دي، او دوی ته ښه او بد زموږ د افغانستان دې ته یا ګټه یا تاوان رسیږي. او که افغانستان آرام وي دوی به هم آرام وي، بزنس او تجارت به هم د افغانستان تاریخ سم روان وي، او که نه یې آرامه نو دوی به موږ سره ناکام وي. که دوی کینی که ولو د افغانستان نه ګرچي او نماینده یې باید که رایې حق نه وای ورکړی خیر دی، مګر د طالبانو نماینده یې باید غوښتی وای چې ناست وای او ریدلی زده کړي وای چې دې مشکلات څه شی دي، او د ګاونډیان دې په مشکلاتو څرنګه غږیږي. دا هم دې ته یو درس دا کار دی باید کړی وای چې دا نه دی کړی. آینده کې هم باید دوی فکر کوم چې د افغانستان د په رسمیت پېژندلو په مورد کې د طالبانو د رژیم دوی ډېر رول ادا کولی شي په اقتصادي حالت کې، په تجارتي پروګرامو کې دوی کې ډېر مرسته کولی شي، او د افغانستان تقریبا اقتصادي مشکلات همدغه هیوادونه دي شاوخوا چې زموږ واقع دي دوی حلولی شي موږ ته، او امنیت هم افغانستان کې کوو دوی وغواړي خرابي کې خرابولی شي مداخلاتو د لاسه، او که مداخله نه کوي غیر معقوله او مرسته نه کوي نو بیا کېدلی شي چې مشکلات طالبانو رژیم ته ایجاد کړي.
د امریکا په ګډون اکثر لویدیز هیوادونو ویلي چې دوی دې ته منتظر دي، د البته د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په برخه کې چې دوی عملا څه کوي، او وروسته غواړي چې دوی ویلي یو ګډ دریز د نوي حکومت په وړاندې نیسي. څه فکر کوي چې د شانګهای د همکاري د سازمان غړي هیوادونه به هم د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په اړه په دې سرمشریزه کې بحث وکړي، او دوی به هم فکر کوي چې یو ګډ دریز غوره کوي، او که به هر یو جلا د طالبانو د حکومت په وړاندې خپله پالیسي تعقیبوي؟
زه فکر کوم چې دا هیوادونه به پیروان د غربي هیوادو د امریکا او د اروپا نه وي، او دوی به هر یو خپله ګټه اقتصادي هم سنجوي، سیاسي هم سنجوي، او د هغې په بنیاد به طالبانو سره لاس ورکوي. خصوصا چې موږ او تاسې واورېدل چې چین وویلې چې هر ډول مرسته زه طالبانو رژیم سره کوم، او د مسو کان پروګرام فورا شروع کوم په مجرد دی چې امنیت راشي. نو دا هیوادونه لکه روسیا، لکه چین، لکه ایران، لکه پاکستان، حتی هند چې لږ دره کلر واقع ده، په همدې سیمه کې واقع ده، او ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، غیر د ترکمنستان نه چې بېطرف غوندې هیواد دی ځان ساتلی، نور دا ټول د ماسکو سره هم پیروي کوي، او چین د ټولو نه مستقر دی. هر یو باید جدا جدا خپل تصمیم نیسي، او که تصمیم نیسي نو په خپل ګروپ او شانګهای کنفرانس کې به نیسي. د غربي اروپا او د اروپا او د امریکا نه به جلا تصمیمونه وي. زه فکر کوم چې همداسې
یوه بله پوښتنه هغه ده چې مخکې چې په افغانستان کې لویدیز پلاوی حکومت په واک کې و، ډیرو دغسې سازمانونو کې د افغانستان غړیتوب هم مشورې ته اړتیا درلوده چې د افغانستان د پخوانیو حکومتونو مشران باید له خپلو لویدیز پلوو چې په راس کې امریکا و باید هغوی سره مشوره وکړي چې د یوه نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي، یا د سیمه ییز سازمان. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې افغانستان څو کلونه کېږي چې څارونکی غړی دی. ایران غواړي چې له څارونکي غړي څخه د دې سازمان دایمي غړی شي. اوس چې په افغانستان کې دغه تغییرات راغلي دي، څه فکر کوئ چې آیا د افغانستان د غړیتوب چانس اوس په دې سازمان کې دایمي غړیتوب زیات شوی دی؟
زه فکر کوم چې دوه ډېر زر به دا نتیجه ورنه کړي، ولې چې تر اوسه پورې د طالبانو د رژیم دایمي حکومت نه دی معلوم، دوی پروګرام نه دی معلوم، دوی معلوم نه دی چې اساسي قانون جوړوي، او که هماغه قانون د شریعت دی هغه ته تشیعاتو تطابق ورکوي خپل د محیط سره. نو دنیا هم همدې ته منتظره ده چې دوی نه واوري، بیا پس له هغې تماس ونیسي چې په رسمیت یې پېژنو که نه پېژنو. او دا هیوادونه د شانګهای غړي هم تر څو چې رژیم په افغانستان کې په رسمیت نه وي پېژندل شوی، د دنیا د خوا حتی ملګرو ملتو سازمان کې غړیتوب نه وي حاصل کړی. فکر نه کوم چې دوی په مشاهد او یا دایمي غړیتوب باندې په شانګهای کنفرانس کې ور ورته خلاص.
د حقوقي او سیاسي چارو په مدیر صفایو چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د نننۍ سرمشریزي په اړه دا چې په دې سرمشریزه کې به د افغانستان په اړه څه ډول پریکړې وشي خپل نظر سره څرګندوو. دا سرمشریزه داسې مهال جوړیږي چې طالبانو پر افغانستان د واکمنی دو څه باندې یوه میاشت تیریږي، او دې سازمان ته چې افغانستان څارونکی غړی دی د طالبانو کوم چارواکي نه دي ور بلل شوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټانو برخلیک څرګند نه دی. طالبانو له دوی غوښتي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي، خو یو شمېر ډیپلوماټان وایي چې دوی نه پوهیږي چې څه وکړي او څرنګه کار وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
وقت د طالبانو د ناڅاپي بیا رسیدو له امله له افغانستان بهر افغان ډیپلوماټان له یو ډول بې برخلیک حالت سره مخامخ کړي دي. رویټرز اژانس لیکي د طالبان وسلوال تحریک چې د اګست په 15مه په کابل کې د لویدیز پلوه حکومت ځای ونیو، له ټولو ډیپلوماتانو غوښتي دي چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سیشن بی پروس په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې په بهر کې ټولو سفارتونو ته یو پیغام استولی دی چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. شاغلی متقی دغه ډیپلوماتان مخاطب کړل او وی ویل چې افغانستان پر دوی ډیره پانګونه کړې ده او دوی د افغانستان خلک دي. بل لور ته د کاناډا، جرمني او جاپان په شمول د اتو سفارتونو ډیپلوماټانو ریټر ساتان سره په دې شرط چې نمونه به نه افشا کی شي ویل دي چې دوی نه هیلي دي نه پوهیږي چې څه وکړي. په برلین کې یو ډیپلوماټ دی آژان سره وویل زما همکاران دلته او په ډیرو نورو هیوادو کې کوربه هیوادو ته دا عذر کوي چې دوی د کډوالو په توګه ومني. دی ډیپلوماټ ویلی دی چې دای نه غواړي چې نومې واخیستل شي ځکه چې دا ویره لري چې د ده میرمن یو څلورو لوڼو ته چې په کابل کې دي څه ستونزه پیدا نه شي. دی ډیپلوماټ زیاته کړه چې دی غواړي په کابل کې د خپل لوی کور په ګډون هر څه وپلوري او هر څه له صفره پیل کړي. د نړیوالو اړیکو متخصص افضل اشرف وایي په بهر کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت بی برخلیک ښکاري ځکه چې نورو هیوادونو پریکړه نه ده کړې چې طالبان به په رسمیت پیژني. ښاغلی اشرف زیاته کړه چې دا سفارتونه نه پوهیږي چې څه وکړي او د کوم حکومت استازیتوب وکړي. همداراز دوی مشخصه تګلاره نه لري. د افضل اشرف په باور د سفارتونو غړي شای په نورو هیوادو کې خپل امنیت ته د اندېښنو په خاطر د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. طالبانو چې په خپله لومړۍ واکمنۍ کې له 1996 تر 2001 کال پورې سخت اصول وضع کړي وو دا پلاژمنه کړې ده چې دوی به نرم دریځ خپلوي. خو راپورونه وایي چې طالبانو په افغانستان کې د پخوانیو چارواکو د کورونو پلټنې پیل کړې دي. د افغان ډیپلوماټانو یوې ډلې په یوه ګډ بیان کې پرون له نړیوالو وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د غراز د دې خبرونه ترڅنګ د ماشومانو لپاره د ازادي رادیو او د یونیسف ځانګړي خبرونه هم مهیروي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ په ګډون یو شمېر څارنوالان وایي د هغو کسانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه کېږي چې په تیر کې د ترسره کړو جرمونو په خاطر دوی محاکمه کړي او اوس له زندانونو آزاد شوي دي. یو شمېر دغو څارنوالانو ازادي راډیو ته وویل چې په ویره کې ژوند کوي او له طالب چارواکو او نړیوالو غواړي چې د دوی ژوند خوندي کړي. وخت د طالبانو د رسیدو په مهال د افغانستان له زندانونو په زرګونو بندیان خوشې شول چې په دوی کې په زرګونو جنایي بندیان هم دي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د نظامی او ملکی څارنوالانو په وړاندې خطرونه او ګواښونه. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرکزی او ولایتي څارنوالان وایي هر ورځ په مرګ ګواښل کیږي. دی وای دغه ګواښونه هر ورځ د هغه کسانو له لوري ورته کیږي کوم چې د تیر جمهوری نظام پر مهال یې یا قتل کړی وو یا د نشي توکو قاچاقونکي وو یا یې هم غلا کړی وو او یا یې هم نور څه غیر قانوني کړنې ترسره کړي وي چې وروسته دی د افغانستان د اساسي قانون او باصلاحیت محکمې پر اساس په بند محکوم کړي وو او هغه غیر قانوني او جرمي اجناس د دولت خزانه ته ترسپارل سی وو او اوس د طالبانو له لوري د جمهوری نظام ترننګې دوه وروسته د بند څخه آزاد سوي دي. همایون د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د تیر جمهوری نظام پر مهال د کورنۍ او بهرنۍ جرمونو پر وړاندې د مبارزې څارنوالو چې څو ځله اوس په مرګ وشل سوي دي. نوموړي وایي له هغه وروسته چې جمهوری نظام ړنګ سو او طالبانو هغه محبسین آزاد کړه کوم چې دوی د افغانستان د اساسي قانون او باصلاحیت محکمې پر اساس بندیان کړي وو او یا یې هم نغدي جریمه کړي وو اوس هغوی راڅخه د خپلو پیسو او د نقلیا وسایطو غوښتنه کوي او د مرګ ګواښونه راته کوي. دوی وایي دا خلک فکر کوي چې دا پیسې او نقلیا وسایط او نور اجناس دوی ترې اخیستي دي.
د دوغ محبوسینو لوري زموږ ګڼ شمېر همکاران زما په شمول هر ورځ کړول کیږي. کله کله ورته وایي چې زما څخه تا پیسې اخیستي، کله کله ورته وایي چې زما څخه تا موټر اخیستي. حال دا هغه پیسې چې دوی د باصلاحیت محکمې پر اساس باندې په نقدي جرمې باندې محکوم شوي هم دوی دا فکر کوي چې دا پیسې زموږ څخه څارنوال اخیستي دي او دغه دعوه دوی پر څارنوالانو باندې کوي. ښه مثال یې نن زوم. نن تقریبا په 3 بجې باندې ماته د هلمند څخه د سید ولی په نامه باندې یو شخص ماته زنګ وکړ چې د هلمند ولایت د نوی ولسوالۍ وو چې زما موټر تا مصادره کړی وو، زه خپل موټر تاسو غواړم.
لدی سره د افغانستان د لوی څارنوالۍ په خوانی څارنوالان د خپل یو شمیر همکارانو د وجل کېدو ادعا هم کوي. د دغه څارنوالانو د معلوماتو پر اساس لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړې، تر دا مهاله پورې 3 څارنوالان د یادو مجرمینو کسانو لخوا وجل شوي دي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ یو څارنوال چې د موضوع د اساسیت لامل یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي او ازادي راډیو ته په مستعار نوم حیات الله ځان معرفي کړ، داسې وویل:
یاد ما بوسین د سرنوالان سره شخصي وقتی او مشکلات لرل او ورپسې ګرځي چې سرنوالان وو وژنې.
چې له جملې څخه یې سرنوال احمد شاه د ننګرهار ولایت کې همدې مجرمینو لخوا د اګست په 16 نیټه په شهادت ورسېدی. په 16 اګست یو بل سرنوال په فراه ولایت کې شهید شو، او دا دی د سپتمبر په 12 په پنجشیر کې یو تن سرنوال نصرت الله د نامعلومو کسانو لخوا په شهادت ورسېدی. نو دلته هر سرنوال د جدي خطر سره مخ دی، هیڅ د امنیت او مسؤلیت احساس نه کوي.
په افغانستان کې د لوی سرنوالۍ یو شمیر سرنوالان پر داسې مهال د خپلو یو شمیر همکارانو د وژل کېدو او د ځانونو په وړاندې د ګواښونو خبر ورکوي چې طالبانو پر افغانستان د ولکې ټینګېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړه. له دې ټولو سره سره یو شمیر ښځینه سرنوالانې هم د ځانونو په وړاندې د ورته ګواښونو خبر ورکوي. له ډلې د افغانستان د لوی سرنوالۍ یوه سرنواله چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي، خو موږ یې دلته تاسو ته په مستعار نوم جمیله یادوو، دا او همکاران یې له نړیوالو غوښتنه کوي چې له افغانستان څخه دې وباسي. جمیله وایي نه یوازې دا چې د دې ژوند په خطر کې دی، بلکې ورسره د کورنۍ غړي هم د خطر سره مخ دي او هره ورځ ورته ګواښونه کېږي.
نهادهای زیربط میخوایم که صدای ما را با گوش جامعه جهان
غوښتنه مول رسنه چې خداده چې د موږ غږ د تر نړیوالو پورې ورسوي. له نړیوالو څخه مو غوښتنه داده چې موږ له رواني فشار څخه وژغوري او خوندي ځای ته مو انتقال کړي، لکه تر لږه دوهم هیواد ته. د سرنوالۍ ټول کارکوونکي څو د نړیوالو په مرسته له دې بحران څخه خلاص
همه او همه کار کنان سرنوالۍ را کمک جامعه جهانی از این بحران نجات بیافیم.
خدای وازی سرنوالان نه دی چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګېدو وروسته او د طالبانو د عمومي افسره سره له ستونزو سره مخ دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د زیات شمیر ولایتونو څخه هر ورځ د تیر جمهوري نظام د پوځیانو او قومندانانو د وژل کېدو راپورونه هم ورکول کېږي، هغه چې طالبان یې شخصي بدی یادوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان بلدینگ و سارای سرمان
جواب. دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین له 2 تر 4 بجو.
ازادي رادیو اورید خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه مهیروي کور کلی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام.
تاسو له پیغامونو
بالا سلام علیکم. یو تن د پکتیکا او سیدونکو رحمت الله مایه په مایه نور په پروسه کالم نه درا کړی څه کالم نه درا کړی او څنګه په تذکرې باندې سي مو ولا پور کو دا پورم څوک نه را کړی وایي ملکیزو ا طالبان په کوټرو بند کو باندې پیسې جات کړی مالیه ډیر غواړي سمته و باندې ظرف غواړي مو به دا څه کو دا مو غوږی دوی موږی اخه به دا گزارت څنګه سره کوه وان فتبا برباس ازادي را دي موږ د شکایت سم هغه ته ورسه یم ګور ملت ته و سلام پیټر
د کندهار د نظامګولې ځلایم درغنده ول پلیو څه دلته په کندهار خورور د هم جګین راغلی د فارې پر برابر سره کاروبار نه دلته کیږي کومره چې نړیوال کې هغه سیستم بلند په خپل ما بین سره دی چې نو دروسه پرې د کندهار خلکو سره هیڅ مرسته نه کوي.
السلام علیکم صاحب الله شیخ احمد به هلمند ولایت دیگر نشیل اول صادین تاسو ښه خام پیژن اسلامي مرات په مخالم مشال نه نشیل د شخول ټول د ځکونو ته امر کې شي خبر اعلان سره سم ځان شلم دی چې خبر اعلان هغه څوک دی چې د حکومت د غلو سره نه ځان نه کوي او د حکومت د سره نه ځړي کې ساتي خبر اعلان باید موږ دې د حفاظت او کډې د مشران دې څه متوجي شي څو ځکونه دې څه متوجي شي خبر اعلان سره دې نرم شلم دی خبر اعلان د افغانستان یو سرمایه ده چې دې دا چلن کې خبر اعلان سره دې خبر اعلان موږ دې ټول د هیواد وځي خبر اعلان د هیواد وځي د هیواد دې د بدل ځي مخکې السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. کور مو ودان پیغامونه تل د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې راته پریږدي او موږ هم تل درته خبرو کولای شي چې په دې شمیرې راته پیغامونه پریږدي. 00420221212415 په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې مازیګر 4:30 بجې شوې. اجملان سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
یوناما وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر او همدارنګه د استخباراتو د ریاست له سرپرست سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په خوندیتوب او ځین نورو مسلو خبرې کړې دي. بلخوا د افغانستان دولتي رسنۍ وایي چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر د یوناما او ملګرو ملتونو له چارواکو سره په لیدنه کې پر بشري مرستو سربیره د افغانستان د سرپرست حکومت د پرسمیت پیژندلو، د بندیزونو په لری کولو او د تور لیست په سپینولو له ملګرو ملتونو چارواکو سره غږېدلې ده. نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دوه سازمانونه د افغانستان پر مسلې غږیږي. د ازادي رادیو د خبر څانګې د رپورټ له مخې د ګډو ګټو د ډلې ستړون د سازمان د غړو هیوادونو مشران به دوشنبه کې سره جرګه کیږي چې د یو بحث چې د بحث مهم ټکی به یې افغانستان وي. دغه راز به د شانګهای د همکارۍ د سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزي کوربتوب هم کوي او ټاکل شوې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن ماښام په خپلو کې د افغانستان پر وضعیت وغږیږي.
کوم وختي وي دا خبرونه او نور خبرونه په تفصیل ولولای د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم مخې له دې چې دوه نیزو خبرونه ته ور ورسیږي. د خبرونې ورستۍ موضوع خزینه لوبغاړي خپل راتلونکي ته ناهیلې دي. په افغانستان کې د پخواني حکومت له نسکورې دوه او پر د هیواد طالبانو له واکمنې دوه رئیس له خزینه لوبغاړو په ګډون ډېرې ښځې چې پخوا په ټولنه کې په ډېرو برخو کې پر کارونو او فعالیتونو بوختې وي اوس په کورونو کې ناستې دي. تفصیل په دې راپور کې.
زما هیله ډیر وه چې زه باید افغانستان ته یو افتخار راوړم او یو مدال راوړم او افغانستان به ټول جهان کې حواله شي. خو اوس چې ګورم
هغه هیله چې خیر رسیدل ورته ګران وي. خپل سبان د سلرش کلن عمر نیمایي برخه په ورزش کې تیر کړی ده. بشیرت شیرزی په کابل کې په یوې تخصیصه کورنۍ کې اوسیږي. پلار او کوچنۍ خورې اوس د پهلوانۍ او تیکواندو په ورزش بوختي. بسیروی لس کلانه و چې د خپل پلار د ورزش په لیدو د ورزش مینواله شو او سوار لس کاله کیږي چې ورزش کوي. بسیری پر کابل د طالبانو له واکمنېدو نه مخکې هر ورځ په بیلا بیلو ځایونو کې څلور ساعته ورزش کاوه.
زموږ تمرینات همیشه د غازی سوډیوم په میدان کې مو تمرین کوله او کله کله بتلو د تپی نادر خان ته، د امید سبز ته او تپی وزیر اکبر خان ته دوی تتلو. هلته مو تمرین کوله او فزیکی تمرینات مو مدام هلته کوله. او زما ځکه چې سرعت و سل او دوه سوه متر و هغه مو نشو کوی چې زه لاړ شم، یعنی هوا کې مونږ تمرین نشو کوای. دغه لپاره زما تمرینات او زما مسابقې ته به د غازی سوډیوم په میدان کې مو مسابقه ورکوله.
دا وی فورستي کلینو کې ډیره مسابقې کړي. سربیره پر دې د هند، قزاقستان او ایران په سلور سیالیو کې ګډون کړي او خو نه د توانېدل چې لوړ ریکارډ پکې جوړ کړي. د بسیری په خبره د ټوکیو د 2020 کال په سیالیو کې چې د کرونا له امله سه کال د جولای په درویشتمه تر سره شوې او د نړۍ د 200 سلورو هیوادونو یو لزر ورزشکاران په کې ګډون کړی وو. په دغو سیالیو کې د ځغاستې ترنر کیمیا یوسفی هم شامل و. دا چې له دغو سیالیو وروسته د ورزش ښې راتلونکي ته هیله منده وه او اوس چې د ورزش او سیالیو په اړه هیڅ هیله مندي نشته په کور ناسته ده. دا وایي نجلۍ ده ځکه یوه میاشت کېږي چې له ورزش نه لرې پاتې ده او نشي کولی د پخوا په څېر په ورزش کې وځلیږي. بسیره اوس ځان په پنجره کې د یوې بندۍ مرغۍ په څېر احساسوي چې الوتیا نشي.
پن یو میاشت کې چې موږ د تمرینات نه یعنی شاته پاتې شو یو او نشو کوي چې لاسو تمرین وکړو او مسابقه ورکو او تاسو خپل پوهی کې چې د وخت نه چې دوی راغلي دي موږ نشو کوي چې اته وظیفې ته لاړ شو تمرین خو په ځای چې هیڅکله به نه پرېږدي
دی راتلون کې تډیر پروګرامونه لرل چې اوس یې عملي کول ته هیله نه ښکاري او ښایي راتلون کې که هم عملي نشي
دوی چې نه راتله زما ډیر هیله وه او زما ما غوښتله چې زما تمرینات باید ډیر شي او خپل تمرینات باید ډیر کړم او زه چې تیرې نه راوم دوی ته مې ډیر ښه د هغې ځینه مې څه څه زده کړی وو هغه مې غوښتله چې په دوی استعدادیابي وکړم او دوی ته هغه تمرینات ورکړم چې استعداد دې وړ شي یعنی جیت لاړ شي او متاسفانه هوس ټولې خاور ته یو شو
بصیره په نجونو ورزشکارانو کې یو نمونه وه خو اوسنی وضعیت اندېښمنه کړې ده سره له دې چې طالبانو ویلي د ورزش مخه نه نیسي او ملاتړ یې کوي خو څه چې تر اوسه روښانه نه دي هغه د نجونو ورزش دی طالبانو ویلي د امنیتي فرهنګي وضعیت ښه کېدو ته په پام به په دې اړه خپل دریز روښانه کړي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدرمن دوستانو د ماشوم د حقونو خبرونه ته راغلی په دې خبرونه کې موږ د مور د شیدو په ارزښت باندې خبرې کوو د مور شیدې د ماشوم په تغذیه کې څومره مهمې دي دا او دې ته ورته خبرې به له ډاکټر خاطرې احمد زیس خو وکړو راځو د مور د شیدو ارزښت ته دا راته وایي چې د مور په شیدو کې کومې ښېګڼې نغښتې دي دغه د مور شیدې څه ده یو بشپړه غذا ده د ماشوم لپاره همغه ټول مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي او همغه اول ساعت کې چې مور باید خپل شیدې ماشوم ته ورکړي څه د طلایي ساعت په نوم هم یادیږي دا په دې خاطر د مور شیدې واکسین ده هغه د مکروب ضد مواد د مور په شیدو کې دي نه پریدي چې هغه ماشوم ته تر هغو څه غټ کېږي ځوان کېږي یا تر هغو څه د هر څومره عمر لري د مرضونو نه د ماشوم محافظت کوي او تر شپږ میاشتو پورې څه مور د خپلې شیدې خپل ماشوم ته ورکوي دا یو بشپړه غذا ده د ماشوم لپاره او بغیر د دې نه د مور شیدې څه دي پروټین لري لاکتوز لري شحم لري او اوسپنه لري څه دا ټول څه کله یو ځای کې د ماشوم د صحت لپاره د هغې د ودې لپاره دا یو بهترینه مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي او بل خواله دا د صحي ضرورت آماده کول ته نه لري کوم ماشوم چې خپل د مور شیدې اخلي زکاوت لحاظ نه روحي لحاظ نه او د آی کیو تم ورته زیاتره وایي زری به هوش په نوم یادېږي د دې لحاظ نه ماشوم چې ډیر هوښیاري تاسو کوم کسان څه ګوري چې ډاکټر دا یا داسې جګو پوزیشن ته کار رسیدلی که د دوی سابقه تاسو ګوري دوی به هماغه کسانی چې وضع اقتصاد د لحاظ نه ډیر ضعیف اول او دوی ته بشر ډیر بل رقم ښکار سي وایي چې مو په هغه وخت کې پودري شو دی نه وی ا دومره مور پلار اقتصاد دومره نه وو نو مو فقط مور شو دیم خوړلې دي نو د دې خاطر که د خپل شدونه خپل ماشومان ته استفاده وکړي نور هیڅ ضرورت نور مواد تنسته مصنوعي شدونه دوی استفاده وکړي د خو هغه ګټې سولې چې د مور شو دی خپل کوچنی ترسي درته وایي چې مور ته کله چې ماشوم د شدې ورکړي کومه فائدې دي که کوم مور په اولی ساعت کې چې ما ویلې چې خپل شیدې ورکوي با د ولادت نه دا زیاتر کومک کوي چې دغه خونریزي چې دا ودرېږي یا باعث دی چې خونریزي کم شي او د مور دردونه کمیږي زر حمل نه اخلي هم دغه دوه کاله چې د اسلامي لحاظ نه هم باید موږ خپل ماشوم ته دوه کاله فکس باید شیدې ورکړو دا پروسه هم مکمل کیږي کومه مور چې خپل ماشوم ته خپل شیدې ورکوي دغه کینیوال هغه ته کتل پری باندې لاس واخل هغه نوازش کول د خپل بایستدی کې تام د مور شدی ډیریږي او هم توجه ماشوم ته او هم د مور او د اولاد مایند کې رابطه کې ډیر ټینګ راځي ځینې کسان ماشوم ته وتی شدی ورکوي سیریلاک ورکوي او دته ورته نور شین ورکوي دا کار به څومره د ماشوم راتلونکي ته خطرناک وي اولین ضرر چې ماشوم ته رسېږي د میکروبو لحاظ نه ده نسناسته کېږي سینه او بغل کېږي په خورځواکۍ باندې ماشوم اخته کېږي کله په خورځواکۍ اخته کېږي
او که د ماشوم بیا هم په سمه توګه پاملرنه ونیسي باید د دې کې چې ماشوم د مړینې خواته لاړ شي. د ذهني لحاظ نه ماشوم لکه نور ماشومان غونځې د مور شو دی اخلي، هغه سه یو زکاوت د دې په وجود کې نه لیدل کېږي. د صحي لحاظ نه حتی بعض ماشومان څه ډېر پړسوب لري، تاسو به ګورئ چې خو بیا خلک داسې فکر کوي چې لکه دا پوډري شو دی چې د ماشوم ډېر صحتمند کړی ده. در حالې چې د خوارځواکي مانا خپله هم دا ده که یو ماشوم به اشتهات نه ډنګري او یا به اشتهات نه ډېر وزن ډېری، دا خپله خوارځواکي ده. نو د مور شدې چې دی بهترینه شدې دي د ماشوم لپاره، او که د شي چوشک نه او د پوډري شدو نه مورګانې ډډه وکړي ډېر ښه به وي. په دې خاطر چې باید سدي کېږي چې هغه کوم امراضونه چې بیا کله ماشوم غټ کېږي لکه چې موږ وویلې قلبي تکلیفونه ورته پیدا کېږي، تنفسي مشکلات ورته پیدا کېږي، نو که کله د مور شدې ورنه کړل سي او په پوډري شدو باندې خپل ماشوم څوک تغذیه کړي، بیا دغسې ناګوار عواقب حتما لري.
بله، له شپږو میاشتو وروسته چې کله ماشوم ته د مور له شدو سره نور خواړه ورکول کېږي، دغه پاکه معلومات راکړي څه رقم خواړه باید ورکول سي، ورځ کې څو ځله ورکول سي.
کله چې موږ ماشوم ته د شپږ میاشتنۍ نه وروسته خواړه شروع کوو، دا خواړه باید لکه سبزیجات وسي، لکه غوښه وسي، هګۍ وسي، میوه او داشان په کوم شکل باندې چې نه ډېر غلیزه وسي او نه ډېر اوګینه وسي، یعنی نیمه جامد کلمه زیاتر چی ده چې داسې باید وسي که کله مورګانې هغه قاشق کې جوړی، نه باید دومره کلک وسي چې توی نه سي او نه باید دومره اوګین سي چې توی سي، داسې متوسطه حالات کې وسي. او د دې وخت په واره کې تاسو وویلئ چې د شپږ میاشتنۍ نه ترته شروع کوو، د دوو قاشقو نه ورته شروع کوو. بیا ورو ورو نظر په دې چې د ماشوم ضرورت هر څومره زیاتېږي یا هر څومره چې ماشوم ډوډۍ غواړي په ماشوم ته ډېر وخت ډېره وو. او د دې تر څنګ بغیر د دې نه چې موږ نور خواړه ماشوم ته ورکوو، باید د مور شدې حتمي د دې خواکې ورته ورکړو. متممه خواړه ماشوم ته شروع کوي، نور د خپل شدې بندې په ماشوم باندې، در حال ته هغسې نه ده. د مور شدې څنګه چې ما مخکې وویل چې متممه په دې ده چې بشپړ کېږي، یعنې چې د مور شدې خواړه دواړه یو ځای کېږي، هغه کوم ضرورت چې ماشوم ضرورت لري تر دوه کلنۍ پورې همدغه ضرورت پوره کوي. نو مورګانې بغیر د دې نه چې خواړه ورکوي، کوشش دې وکړي چې خپل شدې هم څنګ کې ورکړي، او زیاتره فوکس په دې ونی کې چې فقط خپل شدې ورکړي. تاسو به شاید زیاتره کسان لیدلي چې فقط خپل شدې ورکوي، څورته وایي چې شه ډوډۍ نه ورکوي، وایي نه خوري، یا زیاتر جایی که غوښه نه ورته ورکوي، وایي خېټه یې په درده کېږي یا داسې طفل نارامه کېږي. خو دا په دې حالت کې ده چې باید دغه کوم خواړه چې موږ ماشوم ته ورکوو د غټانو خوړو سره باید فرق ولري. موږ په شما کې داسې ده چې کومه ډوډۍ چې خپل ځان ته تیاروي همهغسې ماشوم ته هم تیاروي، در حال چې د ماشوم میده لا تروسه هغسې حالت ته نه ده آماده. باید دا خواړه ډېر نرم سي، داسې څه لکه فیرني غوندې سي یا لکه نرمه حلوا غوندې سي، باید په دې شکل ورکړ سي. او کله چې بخیر د دوه کلنۍ پوره کوي، باید د دوه کلنۍ نه به کوی سي چې نور خپلې کورنۍ سره د دسترخوان تر څنګ د کورنۍ خواړه نه استفاده کړي.
کله چې میرمنې خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، په داسې وخت کې دوی څه وخوري چې شیدې ډېرې شي؟
مور ډېر ښه خواړه باید وخوري. زیاتره خلک فکر کوي چې دا ټول ګټور مواد چې دي ټول په دا غوښې کې دي، در حال چې داسې نه ده. که موږ لکه لوبیا، نخو، دال، کچالو یا داسې نور ترکاری باب لکه گذر و شلغم و دشن هم که مور ته ورکوو، دا ډېر ګټور دي مور ته. او کله چې د هنغې میاشتې پوره کېږي او مور ماشوم دنیا ته راوړي، نو د دغې وخت کې دغه مور باید پنځه وخته باید خواړه وخوري. باید زیاتر مور خپل په صحت کې توجه وکړي. کله چې د مور خواړه سم نه وي، زیاتر مشکلات په دې کې پیدا کېږي چې اول خدا خو مور د رواني لحاظ نه بخنه ای، که نه اقتصاد، فقر، که خواړه نه یې کور کې، یا بعضې مشکلات فامیل کور کې چې واضح ده چې بیا بعضې مورګانې دي چې کله که فضا دوستانه نه وي کور کې، دوی بیا د خوړو نه استفاده نه کوي، خپل خواړه په وخت نه خوري یا کارونه د کور ډېری. نو که غواړي چې خپل صحتمند اولادونه ولري، یا وایه مور وسي که وایي چې هغه خپل ماشوم ته په وخت شیدې ورکړي، نو کوشش وکړي چې زیاتره توجه باید مور باندې وسي.
په دې وروستیو کې بیا کرونا ډېره سوي، هغه میرمنې چې په کرونا باندې اخته دي، آیا خپل ماشوم ته شیدې ورکړي؟
کرونا حالت کې که یو مور په کرونا اخته وي، هغه حتما کوي چې خپل ماشوم ته شیدې ورکړي. بعضې نکات چې دي لکه حفظ الصحه مراعات سي، هغه ډېر ښه ده چې د مور وکړي. کوشش دې وکړي چې ماسک استفاده کړي، که ماسک نه وي کوي سي یو دسمال یو شی خپل مخ او پزه باندې تاو کړي، خپل لاسونه پرېمینځي، خپله سینه پرېمینځي پاکه سوتره، بیا بعد د هغې نه کوي سي چې خپل ماشوم په غېږه کې واخلي او د شیدې ورته ورکړي. نو د کرونا مرض هېڅ داسې کوم ممانعت داسې نه ده پیدا سوی چې مور باید خپل ماشوم ته شیدې ورنکړي. درحال چې د مور شیدې ډېرې ګټورې هم دي او کوای چې د ماشوم د دفاعي سیستم هم لوړ کړي قوي کړي.
ډېر زیاته مننه تاسو ژوندې اوسئ.
مننه خرڅه.
درن دوستانو دا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چیاست علمو مال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه کورکلی ته خراغلاست. ایا د کورنۍ سره مخ شوی یاست چې د کور لپاره خوراکي توکي دومره ډېر اخلي چې بیا خراب وي؟ او یا د کورنۍ چې خوراکي توکي بیخي کم اخلي او کله چې میلمه یا څوک ورکړه راشي نو بیا ورختا وي؟ په کور کې خوراکي توکي لکه اوړه، غوړي او داسې نور باید په کوم اندازه واخیستل شي؟ نن په همدې موضوع خبرې کوو چې د راپور تر څنګ یو تن د کورنۍ مسایلو له کارپو سره مرکه هم پرې لرو. راسره پاتې شئ. قدر منوریدونکو، هر کورنۍ ځانته ځانګړي اصول او قوانین لري چې د هغه اصول او قوانینو پر بنسټ خپل کورنۍ مسایل مختبیایي. ځینې کورنۍ خو د میاشتې لپاره خپل کور ته خرڅ راوړي، لکه اوړه، غوړي، بوره، چای او داسې نور. او ځینې کورنۍ خو بیا آن د څو میاشتو لپاره کور ته خوراکي توکي اخلي چې ځینې وخت د ناسمې ساتنې له کبله خراب هم شي. او په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې روزمره د کور لپاره سودا راوړي چې دا کار هم بیا د کورنۍ اقتصاد ته ضربه رسوي. دا ننګرهار ولایت اوسیدونکی احمد وایي چې د دوی عادت دی د کور سودا لږ راوړي، او کله خو میلمه په کور کې ناست وي او د دوی سودا خلاصوي نوموړی زیاتوي.
یاره ډیری وخت زموږ د کورنۍ دا تمام همدغه دي، کم کم هغه راوړو، مثلا یو پاکټ غوړي یا داسې کیلو په اندازه باندې، چون کورنۍ مو غټه ده. موږ داسې توقع وي چې دغه مواد خراب نه شي، خو په دې صورت کې ډیری وخت داسې کیږي چې دغه ښځې یعنی دوه ورځې درې ورځې ورباندې وختې وي په کور کې، لکه لوبیا خلاص شوي یا وریجي خلاص شوي یا غوړي یا بوره یا چای خلاص شوی وي، دوی څه خبر هم نه وي. بیا درې ورځې څلور ورځې وروسته موږ ته دا وایي چې یاره دا زمونږ په کور کې مواد خلاص شي، نو دا ډېر بیا سړي ته قهر هم ورشي، چون دا د افغانستان شرایط هم دغسې دي، ځینې وخت سړي په جیب کې پیسې وي نه وي. بیا واقعا هم ډېر یو داسې په قهر هم شو کورنۍ کې چې تاسو باید موږ ته مخکې ویلی وو، هفته مخکې راته ویلی، درې ورځې څلور ورځې مخکې راته ویلی وی چې موږ سره یو څه د دې هم چاره هم کړی وی، نو په خپل ټایم باندې چې دی موږ ته نه وایي چې تاسو مواد راوړئ، داسې پکې دوه ورځې درې ورځې تېرې شي مواد خلاص شي یا میلمه راشي او ناڅاپي ضرورت شي، بیا موږ ته دوه وایي شي داسې مواد خلاص شوي دي خوراکي مواد، بیا موږ ته کار هم راشي، خو بیا عادت یې نه جوړ شوی، بیخي عادت هم داسې جوړ شوی.
بلخوا د کابل ولایت اوسیدونکی حشمت وایي چې دوی بیا په کور کې کله چې سودا راوړي نو د څو میاشتو لپاره یې اخلي، ځکه له یو خوا په دې نرخونو اعتبار نشته او له بله پلوه کله ناکله میلمه یا څوک کور ته راځي نو باید هر څه په کور کې وي.
موږ چې یو میاشت لپاره یا دوه میاشت لپاره مخکې حبوبات لکه اوړه، لکه غوړي، لکه دال او همداسې ناخوت د شوی نه د دوه میاشت درې میاشت مخکې اخلو چې یو خو د افغانستان باندې داسې اعتبار نشته، کله د شوی نه جیک سي، کله کته سي، کله پیسې نه، کله سړی یو نه خوښي چې در باندې غږ او راشي چې اله دا شی نشته کور کې، دا شی نشته کور کې، دا شی نشته. د له خاطر مخکې له مخکې ډېر شیونه اخلو او بعض وخت دا شیونه ډېر وخت ماسې پاتې خراب سي میستای واچو به ډیر افسوس کوم مونږه تکاویم لرو چې دا شېره چرالو کله دا کورانه هم د سه واچې تکوي کې او چې نیو راوړو باندې به استفاده وکي ازور چپاتې عمل ته پاتې یو موګک به خوړیا چنجې به کې عمل ته پراته نور پراته تر اخره پورې
نو ما وړای وای کله خدا خوراکي توکي خرابم شي او یای په مصرف کې ل ډیر اسراف څخه کار واخیستل شي خو به هم دوی زیات خوراکي توکي راوړل کورته عادت ده د پکتیا ولایت اوسیدونکو حلیمه حڅوی ساوای چې دوی د کور اصول دادی کله چې یو هفته پاتې وي چې خوراکي توکي تمام شي نو دوی لست جوړوي او د کور ټوله سودا د یوې میاشتې لپاره اخلي
میاشتنی ماشونه یا هغه بودیجه موږ د خوراکي توکو لپاره کور کې بیل کړی ده هغې ته په کتو سره خپل خوراکي توکي اخلو او د میاشت په پای کې یعنی کله چې تقریبا یو هفته یا څه کم یا څه ډیر ورځې د دې خوراکي توکو ختمېدو ته پاتې وي بیا یو لس ترتیبو دغه ټول خوراکي توکي چې وریجې غوړي او حتی تر میو تر نورو توکو پورې د خوراکي توکو نه بیل اوسېږي یعنې دا شوینده مواد دا ټول شیان چې څومره د بلې میاشتې دپاره اړتیا ورته لرو هغه ترتیبو او اخلي ځکه چې په افغانستان کې شرایط په دې ډول سره موږ مثلا پیشبینی کولی شو چې باید په کور کې څه نه څه موجود اوسېږي او یوه هفته مخکې دغه ټول شیان را واخیستل شي ځکه چې اکثره وخت کورنیو کې حتی دومره بودیجه هم بیا نه وي چې که د یوه شي نه کم راشي هغه تکمیل کړی شي نو ښه به دا وي چې یوه هفته مخکې د خپل ټول خوراکي توکي او ټول وسایل چک کړی شي او د هماغه په اساس باندې هغه نیمګړتیاوې چې پکې دي او کمښت سره چې مخ کېږي هغه توکي بیا واخیستل شي
نوموړی زیاتوي چې د یوې میاشتې څخه د زیات خوراکي توکو د اخیستلو بودیجه هم نه لري او بله دا چې د خوراکي توکو د ساتلو لپاره داسې ځای هم په کور کې نه لري چې د څو میاشتو سودا په یو ځل واخلي
پخوا به تر ډېره حده مثلا د کوپونو موضوع او یا هم اکثره خلک به داسې کوشش کوو چې ډېر پس انداز به یې کوو حتی د خوراکي توکو که هغه وریژې وي که هغه دال و یا غوړي و دا شیان و یعنې په بوجیو په ټیمونو په داسې وضعیت کې به دوی ساتلې خو فعلا هغه وضعیت هم نشو موږ تطبیقولی یو خو په میاشت کې بودیجه دومره نه ده چې د پس انداز دپاره په بوجیو وریژو و دا شیان هم واخلي او پس اندازې کې او بل داسې تر ډېره حده کورونه هم اکثره وخت کرایي اوسېږي نو که چیرې سړی مال انتقالوي دا شیان ځان سره نشي انتقالولی او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې بودیجه بسنه نه ورته کوي چې اندازې نه ډېر شی واخلي سړی دومره ډېر
همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکو او په کابل کې د کوچیانو د چارو سمون عامر شریف الله شریف وایي چې کورنۍ باید خپل میاشتنی عواید وسنجوي د عوایدو سره سم خپل د کور میاشتنی خرڅ واخلي نه دومره ډیر چې خراب شي او نه دومره لږ چې بیا له ستونزو سره مخ وي
زه په دې حق لبدونه ویم بعضې شی نه دسې دي چې هغه باید چې ډیر واخیستل شي بعضې دي چې هغه کم واخیستل شي لکه اوس وریجې شوي غوړي شولو وړو شلو دا شینه چې دی دا باید د میاشتې لپاره واخیستل شي ځکه چې هره ورځ دا اخیستل کیږي نه او یو داسې ایجنسي چې هغه د هفتې دپاره اخیستل کیږي او یو داسې دقې ایجنسي لکه روزانه اخیستل کیږي یا په دویم ورځ که رومیان شو پالک شو غوښه شوله دغه شانې بېنډۍ شولې نو دا روزانه یا په دویم ورځ باندې اخیستل کیږي نو زما هیله د ټولو هیوادوالو نه او بیا هغه کورنۍ نه چې دا زیاته اخیستل کیږي زیات هم ښه نه دي ځکه چې خرافیږي او خپل کم کیفیت یې چې دی هغه د لاسه ورکوي او کم چې اخلي کم خو په دې ښه نه وي ځکه زموږ هیواد خو دغه شانتې دی څوک روزګار ته تللی کار ته وظیفې ته تللی څوک غریبۍ ته تللی څوک پټي ته تللی ناڅاپه مېلمانه راشي خپلوان راشي نو باید سړی درمیانه حرکت وکړي لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه په دغه شکل باندې نو ډېره بخې ځینې شیونه روزمره ځینې په دویمه ورځ ځینې په هفته کې او ځینې په میاشت کې
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ
قا قدر من اوریدونکو دا چې ولې ځینې کورنۍ د کور لپاره خوراکي توکي له حده ډیر اخلي او ځینې کورنۍ بیا کم او د کور لپاره باید څومره خوراکي توکي واخیستل شي دا د دې تورته پوښتنې مو د کورنۍ مسایلو له کارپو محمد ولی منګل څخه کړي چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم. کورونو طلبته د خوراکي توکي لکه وړه وریجی غوړی ډیر ډیر اخلي د څو میاشتو لپاره اخلي چې هغه بیا خرابېږي یا کورنۍ زر زر مصرفوي اسراف پکې کیږي. ولې داسې کار کوي؟ ولې دومره ډیر اخلي؟
ځینې خلک دي چې مثلا په اطرافو کې اوسېږي، په کلو بنډو کې اوسېږي، دوی د څو میاشتو لپاره د بازار نه خوراکي توکي راوړي، ذخیره کوي، چې ځکه په یو ځل باندې که دوی هر ځله د بازار نه لری منطقو ته، لری سیمو ته، کلیو بنډو ته خرڅ خوراک راوړي، دا نو بیا ډېر مصرف هم پر مصرفه تمامېږي، ورته کرایه او د شیان پسې راځي. نو دوی ځکه یو ځل راوړي، خرڅ راوړي د کور دپاره.
ځینې کورنۍ برعکس دي، مثلا خوراکي توکي ډېر لږ اخلي او یا یې که اخلي هم په هغه ورځې اخلي چې بیخي تمام وي، خلاص وي، میلمه راغلی وي، ناست وي، دوی کره خوراکي توکي نه وي، بیا کم کم لږ لږ اخلي. دلته والې علت څه بولئ؟
ځینې ډېر تنبل وي، مطلب که په کور کې ورته ووایي چې سودا راوړه، سودا نشته، نن یې راوړم، سبا یې راوړم، بالاخره داسې حالت ته ورسېږي. تا خبره چې میلمانه راشي، د میلمه په ورځ بیا په سودا پسې سرګردانه ګرځي او سودا راوړي. او ځینې خلک دي چې بیا اقتصادي توان یې نه وي چې دوی سودا راوړي او په کور کې سودا ایښي.
د کور د پاره، د کورنۍ د پاره خوراکي توکي باید څومره واخیستل شي ستاسې په نظر؟
د کور د پاره په مناسب سامان باید واخیستل شي چې نه خراب شي، نه فرسوده شي. دومره سامان چې څوک اقتصادي توان لري، چې هغه مثلا د میاشتې د پاره، نهایت د یوې میاشتې د پاره، دوی باید هغه هغه واخلي، خوراکي مواد واخلي چې تر یوې میاشتې پورې دوی ته کفایت وکړي.
ګرانه دوستانو، دا او د دې ونې د کور کلی د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
Show me where.